دوشماس تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی له تاسو او د تاسو له قدرمن میلمه څخه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کابل کې د هند سفیر هغه څرګندونې درته وړاندې کړو چې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي دی شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. نور رپورټونه هم لرو خو لومړی خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل د چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. د بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسام په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ دی. خو دې ذاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو وغږیږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. د بادغیس امنیه قمندانۍ ویان میرویس مرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
بعد
از دوی کله چې د حواله لارې اکمالات راورسې د جګړه پایته ورسته ورسته بیا کومندو او سرحدي ځواکونو عملیات پایل کړل. دښمن تختیدلې او سیمه وسته دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس والی ویان زیاته کړ چې وسلوالو طالبانو له سه شنبې ورځې راهیسې د بالا مرغاب قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمه حمله کړې دي. میرویس مرزکوال همدار زیاتونه وکړه چې وسلوالو مخالفین تم په دې جګړه کې تلفات او وخت دي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درې میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هواري شي. د دې وزارت وایاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو لوري وي کمیټې ته دند سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا کړي. ښاغلی جرأت هیله سرګند کړه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په ایران کې د افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د عیسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي. خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمیر غیر قانوني افغانان هم دلته دېره دي. ولسمشر اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینمانی وای د الویدیز مرستندوی ټولونو دوه کارکونکو ډیورن کرخې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وشل شوی. ولسمشر بارک اوباما له دې قبل چې د عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي ارغمل د وژنې بایښ ول خپګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینستن او ایټالوي جیوانی لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړی وو. سپینمانی په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال وو وشل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغه ودانې چې نه پوهېدل ارغمل پکې وبمباري وکړه. دریاوی کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې کارکونکی و د 2013 کال په اگست میاشت کې په لاهور کې له خپله کوره وتښتول شو. او نهه دېرش کلن جیوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندویه موسسې کارکونکی د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادرکه شو. د اروپایي ټولنو مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وکړه. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پرونو ویل په سرمشری زکه د ژغورن عملیاتو سره د اضافي الوتکو هلیکوپټر او کشته یوجمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرین ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. دا بروکسل سرمشری زورو سلاغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د لوېدو په پیښه کې مړه شول. دا د غیر قانوني تلفاتو وروستۍ پیښه وه. ګومان کېږي چې د روان کال له پایله څه باندې 15 کسان له افریقا څخه اروپا ته اوښتي چې د رپورټونو له مخې 1500 کسان یې په لاره کې مړه شوي دي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې آیا 21 سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د ده همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس یا بد محکوم کړي. څارنوالانو وروسته له دې چې یو تن په دې چاودنه کې پښه پرې شوې وه محکمې ته حاضر شو د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې اته کلن زوی د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکي دوشنبې په ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باسټن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوي چې درې تنه یې وژل او د 216 زیاتې ټپیان کړل. څارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر ورور تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا و خبرونه. خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله واوسي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلاف په اړه اندېښمن دی. په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندي کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. په نورستان کې مو د برق پر یوې پروژې د کار د پایل نام خبرو. په کوټه کې له درې ورځو راهیسې کراچۍ ته د تلونکو مسافرو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې مسافرو ته یې ستونزې پیدا کړي دي. او که وختو ځینې نور رپورټونه هم به ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډلې ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلې د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. لا آزادی رادیو سره په ځنګړی مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې غنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره بیلابیلو مسائلو او له هغه ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
وی ډیسکس دی پالیټکس دی سکیورټی سچویشن واټ از هپنینګ.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکو ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پریښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلی کې له چارواکو سره لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حل چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د افغان سولې هڅې نتیجه ورکړي او وایي چې دا سازمان هم د امنیت او سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکړي. د خو امنیت او سولې په برخه کې د دې سازمان استازي مریوت شورمن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روان دي. له هغه شورمن سره صفي الله ستانګسي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ارزوی او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استاذ په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړی سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه سوي دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغو پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولنو لخوا سوي او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو کې د بشري حقوقو او شوزو ته د درناوي په برخه کې ډېر هڅې وي او ښه پرمختګونه سوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې دا هڅې روانې وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوزو لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خبره ده. لدی هم خبره ده چې هر ورځ 14 کېږي انتحاري حمله کېږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that sometimes emergencies overtake what has to be done.
زپو هرم چې په ځینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې چیرې خبري موجود نه وینو د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړی ټوب نور هم به اهمیت کوي. د شوزو ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
ټیک پارت ان دټ پیس پروسس اند ټو هاف دیر وایسز هرت اند ټو الاو دیم ټو کنټریبیوټ ټو دټ پیس
ان دیس کایند اف سچویشن وټ ویل بی دی کمټمنټ اف ناتو بیهایند دی.
په داسې حالت کې به د ناتو هوډ سوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
او ا سپیسیفیک د ناتو میشن ریزولوټ سپورټ میشن دټ وی هاف هیر سینس د بیګینینګ اف دی ایئر از ا ټرین اسیسټنټ اډوایزر.
زه د ناتو د قاتې حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پر روزنه او تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه ده هم و چې د ناتو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د شدینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څونه یوازې نارینه و بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکي په ښه توګه له خپلو هغو تجربو څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبري وکړي، څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
But the capacity is obviously is a matter of training, like for all, both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنی پورې اړه لري. د شذو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی، په خاصه توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنی لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دوه روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت پنیولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو بل خوا ورځ تر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دوه حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دغه سختو او خرابو امنیتي حالاتو اصلي لامل څه دی؟
Situation is going to be worse. What's the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not I think up to me to analyze that.
که څه هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر ورکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. دا د افغان حکومت دنده ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیان نو ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د خزو امنیت او سولې په برخه کې د ناتو د سازمان استازي ماریوټ شورمن واچې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې موسسې چارواکو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د حکومت مشران د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هیواد کې ډیموکراسي له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې موسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچیرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته ترسره شي نو ناوړه عواقب به ولري.
اختلافات که امروز در بین رهبران
د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي، د اندېښنې وړ خبره ده. که موږ همداسې مخکې ولاړ شو، نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکي انتخابات له ننګونو سره مخ کولای شي. څومره چې ژر کېدای شي یاد کمیسون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه کې خپل څېړنې پیل کړي، څو پروسه
اصلاح شي.
ښاغلی رشید همدارنګه له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو میاشت وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکریه بارکزی په مشرۍ رامنځته شو، خو د شکریه بارکزی مشرتوب د اجرایي ریاست له کلک غبرګون سره سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی د یاد رئیس ډیر ژر معرفي شي.
د ملي والی حکومت رهبران نو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسون په لیس باندې توافق رسیدلی دی. دا کمیسون لپاره رئیس ډیر ژر معرفي شي او د رئیس تر معرفي سمدستي وروسته به په سبا باندې د کمیسون اوله کاري غونډه جوړیږي ترڅو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایي ریاست یو بل سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپین غر باندې توافق کړی. خو ښاغلی سپین غر ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځان باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو یاد کمیسون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. د فرخوندې پلار یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د لور په برخه کې عدالت تامین کړي. په دې اړه رپورټ له صفي الله ستانکزی اورو.
د وژل شوي فرخوندې پلار انجینیر محمد نادر د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته خبرداری ورکړ چې د لور په حق کې وړوکې تېروتنه هم د بخښلو نه ده. ښاغلي نادر د خبر د پنجشنبې په ورځ د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیست غونډه کې وکړې. د فرخوندې پلار وایي چې د دې بنسټ له لارې به په ټولنه کې له خرافاتو سره د مبارزې په خاطر د خپلې لور پیل شوې مبارزه جاري وساتي.
د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د فرخوندې د وژنې په قضیه کې وړوکې تېروتنه هم موږ ته د منلو نه ده. فرخونده نه یوازې زما لور بلکې د ټولې انساني ټولنې لور ده. له همدې امله غواړم چې د خپلې لور د فکرونو د جاري ساتلو په هدف د شهید فرخوندې بنسټ پرانیزم.
فرخونده څه باندې یوه میاشت مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن عظیم الشان د پاڼو د سوځولو په تور په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا جسد ته هم اور ورته شو. دا پیښه د خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شوه. حکومت په هغه وخت کې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. د دې پلاوي لخوا د څېړنو د نتایجو تر خپرېدو وروسته روښانه شو چې فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې، بلکې په شاهدو شمشیره زیارت کې د ځینو کسانو د بې ځایه تور په خاطر د اور لمبه شوه. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست تر دې دمه د فرخوندې د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو د یو شمېر منصوبینو په شمول 50 کسان نیولي او د ځینو دوسیې لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د وژنې د تورنو دوسیه به په سمه توګه وڅېړي او ډېر ژر به باصلاحیته محکمې ته وسپارل شي. له بلې خوا د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو د فرخوندې د بنسټ له پرانیستلو هرکلی کوي. انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیستنې سره به په ټولنه کې نظم راشي.
له دې بنسټه زما غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د نظم د راوستلو په هدف د فرخوندې له فکرونو او غوښتنو سره سم کار وکړي او د خرافاتو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
یو شمېر مدني فعالان هم د فرخوندې په نوم په کابل کې د یو بنسټ له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دا کار په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. دوی وایي چې د فرخوندې د قاتلینو عادلانه محاکمه هم کولی شي چې په ټولنه کې د اساسي اصلاحاتو په راوستلو کې اساسي رول ولوبوي او حکومت دې هم باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په کابل کې د مخالکو له خوا په عام محضر کې د وژل شوی فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم د یو بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کې خدا چې له خرافاتو سره مبارزه یې هدف دی. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د نرسنګ او قابلګۍ په اړه دی. په دې اړه په مزار شریف کې له یو شمېر کسانو څخه امتحان اخیستل شوی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډون څخه خبر ورکوي. وایي چې په مجموعي ډول دا کسان له 50 شمالي ولایتونو څخه ول. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه پرې نور حال راکړي.
د بلخ ولایت د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په اختصاصیات موینه کې د شمال له 5 ولایتونو څخه څه باندې 2000 تنو ګډون کړی دی. د بلخ امیر روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې دا ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لور پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د ربی په خبره چې په لور پرتو سیمو کې د ولادت پر مهال د میندو مړینه زیاته ده او همدارنګه صحي او اولیه خدماتو ته لاسرسی هم ډیر ستونزمن دی. نو په همدې حالت دوی د قابلو او نرسونو د روزنې په برخه کې د ازموینې لپاره ډیر کسان له همدې سیمو څخه راغوښتي دي. د قابلګۍ او نرسنګ د اختصاصي ازموینه د مزار شریف په سینا استیډیوم کې ترسره شوه. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربیع په اړه داسې وویل:
2000
تن از جوانای 2000 تن په دې ازموینه کې ګډون کړی دی چې یوازې 200 تن جذب کیږي. ازموینه د هغه آیت په حضور کې ترسره شوه چې له مرکز څخه راغلی و. ګډونوال 500 ولایتونو څخه دي. د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته یوازې 200 تنه د بلخ عامې روغتیا ریاست ته د قابلګۍ او نرسنګ څانګې ته جذب کیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، خو د جذب په برخه کې یې 50 سلنه په پام کې نیول کیږي چې 50 سلنه ښځې او نور به نارینه وي. د عامې روغتیا مشر همدارنګه وویل چې د 5 ولایتونو له هر توکم څخه به کسان د شایسته سالاري او لیاقت په اساس د انسټیټیوټ ته جذب کړای شي. د یادې ازموینې برخوال هم د ازموینې د ترسره که دو پاړه خوشاله دي او وایي چې خوشبینی ورسره موجوده ده تر څو د ازموینې پایلې هم منصفانه او شفافې واوسي.
په نورستان کې بیا د برېښنا په یوې پروژه کار پیل شوی دی چې ویل کیږي 200 کیلو واټه برېښنا به تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه زموږ خبریال روحلان وری راکوي.
د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په یاد پروژه څه موده وړاندې کار پیل شوی چې د ژمي او په پارون کې د باورو اورښت په وجه د رغونې چارې ودرول شوې. اوس چې بیا موسم مخ په ګرمېدو دی نو کار پیل شو.
د باندې به 130 میلیون افغانۍ لګیږي او 200 کیلو واټ برق به تولیدي.
هغه وایي ټول مالی لګښت د برېښنا ریاست لخوا ورکول کیږي او د پروژې تکمیلی دو موده اتلس میاشتې ټاکل شوې ده. په پارون کې د ډیرو واورو اورښت په وجه د رغونې په پروژو زیات وخت لګیږي، خو دوی هڅه کوي چې ساختماني شرکت په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ کړي.
په اتلس کاری میاشتنو کې تکمیل
د برېښنا ریاست لخوا. والی وای اوس مهال په پارون کې د برېښنا د نشټوالي په وجه له جرنیټری برېښنا کار اخستل کیږي چې دولت او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. له یوې خوا ورسره د نورستان ښکلې چاپیریال ګند کیږي او له بل لوري اقتصاد ته هم ضرر رسوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی محمد موسی وای د برېښنا بند جوړېدو باندې خوښتي. د کارونو بشپړېدو سره به مرکز پارون او شاوخوا سیمی روخانه شي.
د پارون کانچو د مرکز او شیدون دی خلک دی نه ډیر خوشاله دی. نو د درک پروژې سره لږ د ځنګل وال باندې کمیږي او ور سره دا کوم چې د ځنګل د نورستان خلا د نقصان له څو لري باندې لږ مخنیوي وکيږي.
هغه وای د نورستان په زیاتو سیمو کې د برېښنا بندونو جوړولو امکانات شته، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ پام نه دی کړی. او که چیرته د نورستان په اوبو بندونه جوړ کړی شي نو په زرګونو میګاواټه برق تولیدولی شي.
آزادی راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وس پم د پاکستان د صدر اعظم د هغه سفر په اړه ریپورت را واخلو چې سعودي عربستان ته کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سعودي عربستان کې د هیواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمه ایزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. د پاکستان صدر اعظم سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به یې پاکستان تر څنګ ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې پر ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي ترڅنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هېواد پارلمان د روانې میاشت په 15 نیټه د یمن پر روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستانی پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپیان کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاض کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا یې دغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به یې دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمانې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له ازادۍ راډیو نه واوري. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې سربېره دا ډله د افغانستان، پاکستان او هند لپاره ګواښ وبلله. دا بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته رسېدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غني ایران ته په یو سفر کې له ایراني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه ماڼۍ وایي چې لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. اوس مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د کوټې څخه یو رپورټ راخلو. په کوټه کې له درو ورځو راهیسې کراچۍ ته د تلونکو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې له امله یې مسافر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بسونو چلوونکي وایي حکومت غواړي د بسونو اډه د کوټې د ښار له منځه وباسي چې وایي دا به د دوی سورلۍ کمې کړي او کاروبار به یې اغېزمن شي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د کوټه او کراچۍ ترمنځ د چلیدونکو مسافر بسونو اډه د کوټه پر سریاب سړک بلوچستان پوهنتون ته نږدې پرته ده او پر همدې سړک نور ښوونځي او دولتي دفترونه هم شته چې له امله اکثر دغه سړک د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو تړلی وي. دې ته په پام سره د بلوچستان حکومت امر صادر کړی چې د بسونو دغه اډه باید له ښاره د باندې 9000 گنجي اډې ته ولېږدول شي، خو د بسونو چلوونکي د حکومت له دې پریکړې سره مخالف دي. له تیرو دوو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او بسونه ځای پر ځای ولی دی. د ترانسپورټرانو د اتحادیه یو مشر کبیر بازای په دې اړه وایي:
زموږ کوشش دا دی چې عوام چې دی هغه بازار ته راځي، هغه اسپیټال لراځي، هغه سیول سیکریټ لراځي. دوی هغه شهر له شهر ځخه لری پر بای پاس باندې بندي لژو بځخه کرایه 4500 روپی ده او لازارګنجي ځخه تر بازار پورې 1500 روپی اخره. موږ چې دا ډال ته منتقل نشي، موږ د خپل ګاډیانې خپل ترانسپورټ دروځي، موږ خپل پلکا او روپی خراب کړي دي، په کروڑا روپی ګاډیانې مولاړي دي.
د ترانسپورټرانو احتجاج عام خلک خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه اکثر خلک د کوټې او کراچۍ سفر په همدغو بسونو کې کوي، او له کوټې ډېر خلک د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره هم کراچۍ ته ځي. پر سریاب سړک له ولاړو بسونو سره مسافر سرګردانه ګرځېدل، او هره شیبه په دې تمه و چې احتجاج پای ته ورسېږي او دوی کراچۍ ته روان شي. له چمن راغلی یو مسافر وایي:
زما نوم عبدالقیم دی، موږ کراچۍ له ځو، دا مریض را سره دی، جانی سخت مریض دی، اوس پریشان وي، ګاډی نه ځي، بل دغه ټوټې واس نه لرو، ډېر مشکلات، باید ارتا ختم شي، باید خو د مسافرو خیال وساتي، مریضان سه، دا خو عمومي غټ ښار دی.
ورسره راغلی ناروغ مور هم د بسونو د احتجاج له امله له ناروغۍ کړیږي، او نه پوهیږي چې کراچۍ ته څنګه ځان ورسوي.
کراچۍ ته ځو، هلته مې دوه واره تللی یم، اوس بیا ځم، دلته مې ښه نه کېږي، چاته دوایي وکړم؟ والله که مسافر شي اوس نه ولاړ.
د بلوچستان د اکثره سیمو مسافر له کراچۍ څخه سعودي عربستان، عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د ترانسپورټرانو د احتجاج له امله اکثر اندېښمن دي، وایي د الوتکې ټکټونه یې اخیستي او سبا یې پروازونه دي، خو دوی په کوټه کې بند پاته دي. یو ځوان چې سعودي عربستان ته روان دی وایي:
زما نوم عبدل صابر دی، زما سبا 12 بجې فلایټ هم دی، اوس دلته بسان هم نشته. نو
د کراچۍ د فلایټ چیرته دی؟
سعودي عرب له زو خو ساراسې ګرځم، ولاکه شایسته نه موژاریان چې پچش کې ولاړ.
پر سریاب سړک ډرایورانو بسونه پر سړک یوې بلې خواته درولي وو، او سړک یې پرې تړلی وو. ځینې تر بسونو لاندې پراته وو، ځینو خپلې پتې کولې او ځینو خپل بسونه پاکول.
زما نوم نذیر احمد دی، موږ د پشین راغلي، نن درېیمه ده، په پشین کې مرتال دی، زنانې راسره دي، بسان دا دی ارتال دی، نه وځي نه شی، د ټوډي وس مج نه لرو چې په ټوډي کې ولاړ شو، بل سهولت نشته. پرون راغلي، پرون راسې ارتال دی، پرون سا راغلي وو، موږ دا وایو بس بسان خلاصې، لاره خلاصې، ارتال مات شي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر کبیر بازای وایي: له تیرو څو کلونو راهیسې چې په بلوچستان کې امنیت ښه نه دی، نو د پنجاب اوسیدونکو او هزارګانو ته به دا ډیره ګرانه وي چې له ښاره 15 کیلومتره لرې اډې ته لاړ شي او له هغه ځایه خپل سفر پیل کړي.
په ګوادر او په تپتان کې د هزارګانو مړي وسي، دلته پر هزارګنجو بایپاس روډ بند دی، له موږ سره د پنجاب څخه خلک را روان دي، له پېښور خلک را روان دي، هغه پر راسته ژوب له افغانستان څخه را روان دي، هغه راځي کوټې ته، هغه د کوټې بازار تراجی، هغه دشت ته نه جی، بازارګنجی کې چی شته؟
ترانسپورټران وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي، او د بلوچستان د پښتني سیمو ټول سړکونه به هم د موټرو پر مخ وتړي.
آزادۍ رادیو د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. موږ د دې اونۍ خپرونه له خوسته د ځوانانو بوختیاو، ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړې کړې ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامل اکبری، او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی. په پیل کې مو دې خپرونې ته خوراک لاست وایم، او خپله لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا 83% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته، خو لنیکه مرغه په دې وروستیو کې دوی ښه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو، بانډو، اطرافو، ښار کې په تعلیم بوخت دي، پوهنتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په ښوونځیو ته ځي، همدا ډول تر 10,000 پورې محصلین پوهنتون ته ځي، خصوصي پوهنتونونو ته ځي، خصوصي لوسو ته ځي. دا لویا کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي، په هغه کې هم ځوانان فعال دي، او ځوانان فعال رول لري. باید ووایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه درغله، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له ښوونځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي، خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپل مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو نه په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې دی له معلمۍ څخه لاسته راوړي هغه مجبور دی چې په سفر کې وخوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دی به خپل کور ته څه راولیږي. کچېرې د دوی لپاره سفریه په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خوست ښه قدرونه لري، ښه ځوانان لري، کولای شي چې په هره تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا هم راځو. غواړم همدا پوښتنه د خویندو په استازیتوب له خور کامله اکبري څخه هم ولرو چې د خوست په ټولنه کې زموږ د خویندو مهمې بوختیاوې څه دي؟
نو د ښځو بوختیا هم چې وګورو کافي بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویندې اوس ورځ تر بلې دینې تحصیلات عالي کیږي، ورځ تر بلې دی هغه تعلیم کچه زیاتیږي او دی ډېر پراخ هغه ته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید دی وګمره شي، که په هر هغه دولتي وي که غیر دولتي نه خادونه وي، یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لرو په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کیږي چې ټول خویندې په ښځو وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمينه د کار برابر شي. هغه خویندې چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوختي دي، یا هم د ښځو پر ریاست کې بوختي دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خویندې کار کوي، نو د دوی لپاره د کار زمينه سل په سل کې خصوصا سل په 500 کې تر اوسه پر زمينه برابر نه ده.
کامله خور، امدا خبره چې تاسو داونه وکړه، واقعا د موږ خویندې په خوست کې عموماً په دوو سکتورونو کې دي، یا معارف کې زیات دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو دا لیوالتیا نه ده خودلې چې پرته له دې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نورو ریاستونو کې، کلو پراختیا ریاست کې، اطلاعات و فرهنګ ریاست کې، او نور ریاستونه دي، ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی والتیا زیات شي، فکر نه کوي چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته؟
مننه. یو خدای چې زمونږ یو دودیز رسم او رواج لري په خوست ولایت کې چې زمونږ خلک نشي کولای په ټولو مرجون کې مثلا وظیفه اجرا کړي او خپل دندې ترسره کړي، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د ښځو لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق ولادت د مېرمنو لپاره دی هغه تر اوسه پورې موږ ته تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې موږ په اصلاحاتي دریلي طریقه کې په خوست ولایت کې موږ ډېری خویندې مثلا نور ریاستونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوسه پورې دی نه دي توانېدلی چې هغه ته دینې په خو نومرو باندې کامیاب شي، ځکه چې زموږ هغه ریاستونو کوم کارکوونکي چې دي کوم چې په راس کې قرار لري نه غواړي چې مېرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي، نو دا هم زموږ ستونزې دي په خوست ولایت کې، ځکه چې موږ په خپل لیدلې دي. دوه درې کاله مخته یو زموږ خور و، دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نه نوي نومرې وړلې، او یو بل ورور و اته نوي نومرې وړلې، د زموږ خور ناکامه شوله او دا ورور زموږ په وظیفه په پوسټ باندې وګمارل شو، ځکه چې موږ ته ډېر د تاسف خبره او ډېر موږ ټولو مېرمنو دا باندې امیدي و خدلا، نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي خصه او سړی د 50% کې راشي، تر اوسه پورې هغه خبري او هغه وادي چې خزو ته ورکول شي تر اوسه پورې پلي شوی نه دی، نه دولت پلي کړی دی نه نور نه هدو نو د خزو لپاره سم ده چې وایي چې مثلا خزو د نارینه سره یو رقم حق لري، تر اوسه پورې موږ ته چا حق نه دی راکړی، همداسې حق چې باید موږ ته راکړي او داسې حق چې مثلا اعلان کې د کاغذ په مخ لیکل کېږي ما تاسف نه هغه ملکیږي نه تر اوسه پورې.
کامله خور، تاسو د خویندو داسې یو لیست لري چې هغه خویند تحصیل یافته یا لږ تر لږه دولسم سمنه فارغ شي وي یا د څوارلسم سمنه فارغ شي وي، انسټیټیوټونو نه یا د پوهنتونونه فارغ شي وي، هغوی لیوالتیا ولري کار وکړي او دوی لا تر اوسه پورې دا فرصت نه یې موندلی چې دوی جذب شي؟
بالکل پلسګونی خز مونږ درو چې دوی غواړي چې مثلا داندې تر لاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی اوس پر ندی توانې دلی ځکه چې مونږ داسې ځای دوی پر مثلا ندی موندلی که بیا یې مموز مونږ ورونه زمونږ سره کومک نه دی کړی تر څو زمونږ خویندې حق اولیا زمونږ خویندو ته باید ورکړي ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ښځې ته ډېر ضرورت دی نسبت د نارینهونه چې باید د تعلیم کچه زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپله په جامعه کې کار وکړي او په خپله د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي متاسفانه زمونږ په ولایت کې زمونږ په ټول افغانستان کې اوس پورې زمونږ مرمن نه ته وانی دلی چم دار رقم ته مثلا لکه سر کم ته اعلانات ورکوي سر کم ته چې مثلا دولت غوړي سر کم ته قانون جوړیږي تر قانون د غلاندې د دوی لپاره کار وسپري زمينه نه د برابر شوی مونږ لستون د روز مونږ خواندي همدا غوړي چې پټول ریاستونو کې کار وکي متاسفانه چې د دوی سپار د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي هغه همکاري چې باید د خو مرمنو لپاره وشي تر وسپر نه شي
مننه نسرین احسانی خور همدا پښتنه کزله تاسو نه موکم چې خواندې په کومو برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا زموږ په خوست کې داسې خویندې شته چې هغوی لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدودو ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي
خویندې لیوالتیا لري چې په هر اداره کې دی کار وکړي خو مقصد چې د کار زمینه دوی ته برابره وي د کوم اصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي او خویندې دوی د کار زمینه برابره کې خاص کولای شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لاس نفر سړی وي و نفر ښځه وګمري هغه اداره کې چې لاس نفر سړی دی اقل اندري درې ښځې باید په هغه کې وګمرل شي چې د ښځو سره هغه خپل مشکل سره حل شوی وي نو دا شایان باید په نظر کې ونیسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خاصه ته څنګه ورکې چې ټول دې نارینه وې دره ده نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګه کې خزي هم پښتنه ول لري بالکل خاصه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کولای شي خدا سينه چې هغه کې ټول سړی وي ونه فر زنانه وي بیا لګ مشکل تم میږي
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکې دوی هم دا سکتور یا معرف خو هي چې تعلیم تربیه پانځي ده او یا هم خپل طب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي اقتصاد وایي دا فکر او ذهنیت په خوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس توپیر راغلی
خل صاحب ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې خواندي چې دغه دوه ځایونه مشخص کړی دي چې یا تعلیم او تربیه او یا صحت یا ما په دغه ځایونو کې ښځې اکثریت دي نو که د نرو ځایونو کې د نرو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي هیڅ مشکل ښځو لپاره نشته دغسې به ژورنالیستۍ ته ورځي دغسې به نره کارونه هر کار دوی کولای شي او ان شاء الله تعالی په خای سړی نه چې په خا هغه ونه کی په سطح جگ نه وی ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دی نه
کوم شي
کې سلام وی د سړی د نارینه سره سم دی کار کولای شي مقصد چې دی ته خاص زمينه برابر
مله نه کوم رازم د خبرونه په دې برخه کې غوړم د اسماعیل حقمل پښتنه ولرم چې اصلا په خوست کې په د ورستوي کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورنه څنګه ده
ځوانان په دې ورسته کې ځوانان ته د دولت توجه یو څنڅه کشوي ده خو هغه څه چې لازم ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم درشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډه اخلي او په دې کې فعال دي خصوصا په خوست کې ځوانان بخي فعال دي که مدني حرکتونه دي او که هم داشن سیاسي حرکتونه دي د خوست ځوانان په کې برخه اخلي څومره د وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شول چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانان چې دغه واحد څول دومره ځوانان راغلل چې بخیل حد ور باندې تمام دومره خلک راغلل ډیر لیوالتیا وخدله هغه و چې ښار ډیر پاک شول د ښار بڼه بدله شول اکثر وخت مونږ ګورو چې یو لیبل سره د ځوانان رمخکی کیږي او دیو بل ستونزو باندې خبرې کوي ډیر داسې لیدل شوی چې ځوانان مثلا د مایوبینو لپاره بس پنر ټوله کړي دا همدارشنه هغه ماشومان لپاره چې د تعلیم زمينه ورته برابر نه و دوی ورته بس پنر ټوله کړي دا چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي او د تعلیم زمینه ورته برابر شي.
خپل څه د تاسو چوي چې په مدني او ټولنیزو حرکتونو کې د خوځ د ځوانانو ونده د په خپل پرتله باندې خښه وي ده. د مدني حرکتونو چې دي د دې هغه په ایجاد کې البته د ابتکار نوښت هم د ځوانانو سره ده. کدا څه ده چې د ابتکار او نوښت بل څوک کوي به وځي ځوانان د دوی ملاتړي دي په هغه بهیرونو کې برخه اخلي.
کوي 50% به وي 50% به د دوی خپل نوښت شي وي. کوم کارونه چې مدني حرکتونو کې اکثرا لکه ما مخکې ویل چې د ماشومان لپاره چې کوم بس پنه راټوله شوې ده چې درسونه وایده خپل ځوانانو کړی ده. همداشان د نیالګیو کینول کوم یو اشر په خوست کې ځوانانو تر سره کړلو چې هغه خپل د ځوانانو په نو وختو خو نور مدني حرکتونه چې هغه نسبتا ډیرو منابع ته اړتیا ولري او یا په ډیرو پیسو ته اړتیا ولري یا د نورو داسې سازمانونو لخوا چې هغه نسبتا اقتصادي وضعیت ښه وي هغه په منظم کوي هغوی لخوا ترتیبیږي. نو په دې کې یوازې ځوانان ورسره ونډه اخلي. نو اکثره ځینو پریکړو کې په خپله ځوانان ابتکار کوي په ځینو کې د نورو سازمانونو او نورو موسسات سره ورسره وي.
زبا خور تاسو د حقمل صاحب خبره واورېده چې په خوست کې په سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو بهیرونو کې د ځوانانو ونډه پراخه شوې ده ولې برعکس موږ چې خوست حالات وینو په داسې اجتماعي فعالیتونو کې زموږ د خویندو او د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. هغوی کمه برخه اخلي هغوی ډېر نه تر سترګو کېږي.
زه چې پوهېږم مثلا موږ ته هم د شبکې ځوانان غړی یم موږ ته هم وایي چې مثلا دا ځوانان باید همیشه دوی په هر ځای کې برخه واخلي. دوی باید د هر ځای کې دوی کارونه شیان دغه کې کومک وکړي. مثلا د ځایو کې زه چې وینم د پخوانه خو ډېره ښه شوې ده اوس ځوانان د هر ځای کې برخه اخلي چې موږ په رسنو کې ګورو زیاتر او خوند چې نه حاضرېږي دا خاطر ده چې دوی محیط مثلا تقاضا نه کوي. مثلا موږ دغه فرخنده خور ولیده چې دی باندې څونه خلک په دغه کابل کې ټوله خوندې مو دغه سو حاضر شو دوی ټوله ووتله سرکوته مثلا ټول ځایو کې دوی غږ جګه کړه. مګر په خوست کې موږ د دوه نیم سو نفر مټوله کړه تاسې خپل حاضر وي په مکتب کې د بیلمان نشه کې.
زبا خور زه منم چې فرخنده په ارتباط باندې زموږ د افغانستان د خویندو یو غږ اوچت شو په کابل کې په ولایتونو کې او دغه جمله په خوست کې. مګر تاسو همیشه یادونه کړی چې په خوست کې د خویندو پر وړاندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته او زموږ خویندې قرباني هم ورکوي. ولې تر اوسه پورې په لاسو دوه سو دیار لسو کلونو کې چې موږ یو موږ د خوست د خویندو داسې یو غږ نه دی اورېدلی چې د هغې د حق تلف شوی وي د هغې سره د ظلم شوی وي او خویندو د غږ پورته کړی.
موږ یو څو خویندې یو چې د میدان ته وتلی یو مثلا لکه کامله خور یا نادیه خور یا نسرین خور نو موږ خپله په ریاست کې موږ کارمندان لرو فقط یو درې څلور په یو دوه درې څلور شی نه کېږي. موږ راځو یو خپله غږ پورته کوو. اوس زه رښتیا درته وایم چې دغه په خوست کې ریاست کې تر اوسه هیڅ دغه مشکلات حل شوی نه ده. ولې موږ خپله زه همیشه دغه غږېږم چې دغه باید د دوی غږ واورېدل شي. داسې ښځې موږ ته راځي حاضرېږي په ریاست زنان کې شه وهل خوړل ده چې وینه د دینه جاري ده. مثلا دو د دې بام نه ځان اچول ده مته اولادونه میړه یا ښځه لیور یا ښځه دې ته هیڅ شی دې سره کومک نه کوي. مثلا دوی زیګدایي کوي په بازار کې ګرځي.
کامله خور تاسو همیشه یادونه کړی ده په خوست کې هغه مدني فعالان خویندې چشته هغوی په دې ارتباط باندې بحث کړی. دلته ناخوال شته د خویندو په مقابل کې او خویندې قرباني کیږي په بیلابیل شکل باندې هغوی زورول کیږي شکنجه کیږي. ولې زموږ دا خویند دا جرأت نه لري؟ فکر نه کوي چې که دوی خپل غږ نشي اوچتولی دوی د خپل راتلونکي لپاره توان کوي؟
یی چې ناموس مې چې د ګرانې ابۍ ټول عمر په ځای وي ژوندۍ ملاری خدای دې بابا دې پټکیوال. لکه سره کوم چې زمونږ یو پښتون یو درس مرواج درو مختمی وي او دلته بیا دومره خزي جرأت نه لري چې د کور نه راوځي خپل غاغو چت کی. مثلا په خوست کې ډېر مدني حرکتونه شته
چې د غاغو چتولو خبرې د خصل کسان د غاغ پروتوکول شي او له شک پرته په خوست کې دا کمیت موجود ده.
مثلا د خوست ولایت کې هیڅ نارینه خپلې مېرمنې ته دومره اجازه نه ورکوي چې باید د دې دغه اجازه نه پرته یو کار وکړي. هر څوک چې هر مرجه ته سی باید خپل خاوند سره خپل پلار سره خپل هغه څوک چې په کور کې سرپرست دی نارینه دی دغه نه اجازه واخلي بدن یو پروګرام یا یو وظیفه اجرا کړي. نو په خصوص ولادت کې تر اوسه پورې د خزو لپاره دومره زمينه سازي نه ده شوی او بل دومره ما په هوای نه ده شوی. هغه پروګرامونه هغه فوکسونه چې په خصوص ولادت کې باید وشي که شوی هم دي زایته نه رسیدلی. مثلا یو مرکز باید موږ فوکس نه کوو چې په مرکز کې لاس شل 50 سل نفر خزي یا باسواده دي یا تعلیم تربیت هڅه کړی دا کوم خپل خوست ولایت لر پرتی سیمه وګورو نو پالی شهر کې پنور ولسوالۍ کې مونږه تاید څوک نه لرو چې پاغز کې مثلا دی جلکې وته مثلا مکتب وي یا کوي هم یي په یو کور کې بوي یا څنګه بوي خو دې نګدې مکتب ته هم دوی نه دی لرو نو دا مشکلات په خوست ولایت کې مونږ لرونو نشو کولای چې مونږ هغه دومره مثلا مونږ خپل په شریعت په اسلام په چوکاټ کې باید خپل وظیفه خپل دام د تر سره کړو او بیا هم زمونږ په کور کې چې هر څوک مونږ ولرو نارینه مو وي زمونږ مثلا کا خوان مو وي کا ورور مو وي کار څه دی په اجازه پرته مونږ بالکل د سکار نشو کولای او نو مو کړای دی
الو خل صاحب دې کامل خور خبر په ارتباط زبا یو خبر وکم د دوله سو دیار لاسو کولو په ارتباط چې ز پښبینی کم نه پښبینی نه چې لیدلې مې دي ډېر پرمختګ شوې دی هتاه هغه وخت چې جلکیو مکتب نه لرلو یو خزه په وظیفه کې نه و اوس چې مونږ وینو په ډېرو ادارو کې خزه کور کې په انجوګونو کې کور کې په مؤسسو کې کور کې په دولتي ادارو کې کور کې او په زرهاو جنکای دی چې په لیسو کې د کور کې خصوصي زده کړې کې د ریاست معرفي طرفه د زده کړې کې د پاملرنې طرفه د زده کړې کې هر نگانه اوس چې مونږ خوست د
یعنی د خوانه د خوندو په د ژوندانه په حالت کې خواله راغلی
بالکل په سلو کې خو شپته فیصد بالکل خواله راغلی
سمد الله خیر صاحب خواله راغلی دی تاسو مونږ د پښتنه وکړه چې مثال ویل خپل غږ نه پورته کوي خواله راغلی دی تعلیم تربیته سوال شوی دی مثلا مونږ جلکې او اوس په خوانه مثلا تعلیم تربیته چې لوړیږي تحصیلات عالی کی اته ماسترۍ خولي خارج د افغانستان ماسترۍ خولي خو خپل غږ چې نشي پورته کولای دا هم زمونږ سره یو نارینه دی چې نشي کولای چې غږ پورته کړي
مننه کوم رازم بیا نورزی صاحب ته نورزی صاحب تاسو د بحث په پایل کې د ځوانانو یو عمده ستونزه کارموندنه وبلله افغانستان کې نوی ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی نو اې دی نوی حکومت نه زموږ د خوځ د ځوانانو غوښتنې بسی
مونږ په دې یقین یو په اوسنی سیستم کې کچېری خصوصي سکتور تقویه نشي او خصوصي سکتور دلته تشبث ونه کی اې ځوانانو لپاره په دولتي ادارو کې یا دولت دا ورتیا نه لري په بار بار دوی خپل هم دا خبره کړې ده چې مونږ نشو کولای چې د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړو نو مهمه ده چې خصوصي سکتور تقویه شي خصوصي سکتور لپاره شرایط آماده شي خصوصي سکتور تشویق شي د خصوصي سکتور یو ستر دلیل ده چې مونږ دلته کوم څه کچېرې مکرخانه کې تولید شي د ډیزلی برېښنا په مټ هغه ډیر غذاف مصرف لري او نشو کولای چې هغه کومه فایده چې باید موږ ترې کړی و هغه ترې لاس راوړو کچېری دولت برېښنا ورکړي او د
نورزی صاحب د اوږده مهال کې ستاسو طرحه چې دا او ستاسو غوښتنه چې دا د پرځای ده خصوصي سکتور د هغې انکشاف او د هغې وده او په هغه کې بیا زمینه سازي دی ته چې ځوانان پکې جذب شي ولی فعلا لپاره چې زموږ زیات شمېر ځوانان دی او هر کال 9000 نفر د شیخ زاید پنتون او نور تاسو مو ساتنه فارغیږي همداسې تاسو ګورئ چې کله یو پوس په خوست کې اعلانېږي په زورګونو خلک ورته ورځي د دې لپاره چې دا لاند محل کې دا فوري ستونزه هوار شي د ملي یووالي د حکومت نه غوښتنه څه ده
کچېری دولت د ځوانانو لپاره د سفریې یو امتیاز په نظر کې ونیسي په نورو ولایتونو کې هغه ننګرتیاوي لکه تاسو چې یاد کړی چې په پکتیکا کې په غزنی کې په نورو ولایتونو کې داسې ځوانانو ته اړتیا ده یا داسې ځوانانو ته ضرورت دی چې هلته لاړ شي کار وکړي
چې پانتونې لوستی دولسم صرف لوستی د کار وړتیا ولري
کار وړتیا ولري خو کچېری د هغو لپاره یو سفریه په نظر کې ونیول شي او داسې امکانات ورته برابر شي چې دوی هم هلته ژوند پی وکړی شي او هم وکړی شي چې خپلې خلخانې ته یو سره ولیږي زه فکر کوم دا اغه لړمحالې حلوي
مننه کوم د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زموږ د دېونی خبرونه تر هم دې ځای و تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به هم تاسو درانه خدمت حاضرې کو تاسو ټول ته د ښه او سوکاله ژوندانه غوښتنه کوو خو وخت ولرې
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله ڈیرا غریبی داشن خا سخت ناچاری دا شین خالے زما سخت ناچاری دا شین خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وہ